سلامونه د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق یو ځل بیا د طالبانو لخوا د ده په ټکو د پخوانیو پوځیانو د نیولو، شکنجې او وژلو پر دوام نیوکه کړې ده. فائق نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي مستند راپورونه شته چې ښیي له ګاونډیو هیوادونو اخراج شوي پخواني پوځیان افغانستان کې په هدفي ډول وژل شوي. د فائق په خبره دا د بشریت ضد جنایت دی او عاملان یې باید ځواب ویونکي واوسي. فائق د بی بی سی هغه راپور ته هم اشاره کړې چې د دوو سرچینو په حواله یې لیکلي د طالبانو استخباراتو د پخواني جمهوري نظام دوه لوړ پوړي قمانداران نیولي دي. د دغه راپور له مخې نیول شوي قمانداران یو فرید سید خیلی ده چې پخوانی حکومت کې د بغلان د پامیر خولي اردو د درېمې لوا قمندان او بل هم پرویز سید خیلی ده چې د همدې لوا د پلي کنډک مشر و. دغه کسان د کابل په ولسمه او څلورمه حوزه کې نیول شوي دي. فرید سید خیلی وروستیو کې له ایران او پرویز سید خیلی له پاکستان افغانستان ته دیپورت شوي وو. د طالبانو د حکومت سرچینو تر اوسه د دغه خبر د تایید یا رد په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارج دافیر دان براون وایي د ولسمشر دونالد ترامپ نوی اجرایوي فرمان د بهرنیو هیوادونو د بېدلیل توقیف څخه د امریکایي اتباعو د ساتنې لپاره یو بې ساری اقدام دی. هغه د سپتمبر په اومه د یکشمې په ورځ په ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې خبرداری ورکړی چې دا ډول توقیفونه به سختې پایلې ولري. خالی براون د طالبانو د نوم اخیستلو پرته لیکلي دا فرمان یو واضح پیغام رسوي چې که تاسو هڅه وکړئ یو امریکایي تبا د معاملې کولو لپاره د وسیلې په توګه وکاروئ نو تاسو به له سختو پایلو سره مخ شئ. د متحده ایالاتونو ولسمشر دونالد ترامپ د جمعې په ورځ یو نوی اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې د بهرنیو چارو وزارت ته اجازه ورکوي هغه هیوادونو ته تور لیست کې شامل کړي چې په ناق امریکایي اتباع توقیف کوي. تر دې مخکې د ترامپ ادارې د طالبانو لخوا د نیول شوي افغان امریکایي تبع محمود شاه حبیبي د خوشي کولو غوښتنه کړې. خو د طالبانو حکومت د ښاغلي حبیبي نیول چې پخواني نظام کې د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې مشر و رد کړي او ویلي دي د هغه د ځای په اړه هیڅ معلومات نه لري. د ترامپ ادارې د حبیبي د موندلو لپاره $15 میلیون جایزه هم اعلان کړي. روغتیایي چارواکو ویلي د شمالي بیت المقدس یروشلیم په یو بس تمځای کې د دوو بریدګرو په ډزو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. اسوشیټد پریس د پولیسو په حواله ویلي بریدګرو لومړی په انتظار مسافرو ډزې وکړې او بیا بس ته دننه او هلته یې په ناستو کسانو برید وکړ. یو امنیتي افسر او یو ملکي کس بریدګر وویشتل او برید یې ودراوه. ډزې د شمالي بیت المقدس دروازې خواته له ګڼې ګوڼې ډکې څلور لارې کې وشوې، هغه لاره چې په ختیځ بیت المقدس کې د یهودي میشتو ځایونو ته غځېدلې. ویډیوګانو دلې چې خلک د سهار د غنیګونی په وخت کې لسی میت څخه تختی کړکې ماتې شوې او ټپیان په سړک پراته دي. تر اوسه کومې ډلې د برید مسولیت نه دی منلې. د غزې جګړه په اسرائیل او لویدیځ غاړه کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي لامل شوې ده. د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې د جګړې له پیل راهیسې د 2015 کال تر جولای پورې په اسرائیل او لویدیځ غاړه کې لږ تر لږه 9000 اسرائیلیان وژل شوي او اسرائیلي ځواکونه او میشتو شویو لږ تر لږه 918 فلسطینیان وژل دي. او د کرکټ میناواله ته دا چې د کرکټ آسیایي جام سبا سه شنبه د افغانستان او هانګ کانګ په لوبې سره پیلېږي. لوبه ماښام 2 بجې د اماراتو په شیخ زاید سټډیوم کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په بی ګروپ کې له هانګ کانګ، بنګلاديش او سریلانکا سره لوبې کوي. د هند، پاکستان، متحده عرب اماراتو او عمان د کرکټ ملي لوبډلې به په الف یا ای ګروپ کې لوبې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د آسیا جام په درشل کې د درې اړخیزې سیالۍ په وروستۍ لوبه کې له پاکستان څخه د 15 منډو په توپیر له ماتې سره مخ شو. دغه لوبې د افغانستان، پاکستان او کوربه هیواد متحده عربي اماراتو ترمنځ وشوې چې پاکستان یې اتلولي خپله کړه.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
سلامونه ستړي مشه رختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته موزه فرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم. نن په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې د میدی تکلیف یا پټوله کې د هاضمه سیستم ستونزې څه دي، کوم وخت کې چې کله موږ خواړه وخورو میدی ښه هضمولی شي، د میدی درد علایم څه دي، میده په کوم حالت کې د دې سبب کېږي چې زخم پیدا کړي یا تیزاب لوړ شي، او همدارنګه کم خواړه له میدې سره مرسته کوي او په کم وخت کې تر څو هغه په اسانه توګه باندې هضم کړي. کله چې د میدې خبره کوو، آیا ستونزه یوازې د میدې وي که نه کولمې پکې هم شامل وي، او که میده چېرته ستونزه پیدا کړي خواړه څنګه هضمېږي، نن په پروګرام کې پرې خبرې کوو. اوریدونکو دوه میلمانه را سره شته، ډاکټر صاحب قدرمن فرید الله عمری او همدارنګه ډاکټر صاحب فریدون ستران، دواړه په دې برخه کې متخصص ډاکټران دي. د موضوع په تړاو به موږ سره معلومات شریک کړي. ډاکټر صاحب فرید الله را سره وصل دی. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. مننه له دې چې وخت مو پرېښوده چې پروګرام کې را سره ګډون وکړي. کله چې موږ وایو زما معده درد کوي، په ساده اصطلاح خلک وایي زما معده درد کوي، چې خواړه ډېر وخوري خېټې پړسیږي، د هاضمې سیستم په اړه باندې نمبر راته وایاست چې دا سیستم څه ډول یو سیستم دی او څنګه کار کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه په اغلی پرسیازه هم خپل نیکې دي. سلامونه لولای تاسو ته او د زده رادیو تخنیکی همکارانو او همدارنګه د ډاکټر محترم او مزد اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې لپاره چې ټول روغ او جوړ اوسي او رابو شو تاسو د پښتنې په تړاو باندې لکه تاسو چې څنګه اشاره ورته وکړله، بل خصوص په درېمه نړۍ کې یعنی زموږ په هیواد کې خپل باندې د هضمي سیستم ستونزې یا د هضمي سیستم یا د عوام اصلاح چې د معدې ستونزې ورته وایي دا بیخي ډېرې دي. یعنی چې کله موږ خواړه خورو هغه د مرۍ د لارې هغه معدې ته ځي، چې زموږ خپل باندې معده چې ده هغه په خپله باندې د یو ناک په شکل باندې یاره د کڅوړې یا خلطې په شکل باندې که پامه چې کوو یو هغه د وړو کلمو سره وصل ده، یعنی رځي معدې ته ورسته د هغې څخه ځي وړو کلمو ته دغه خواړه. نو رامو شو دې ته چې کله د معدې ستونزې مطرح کېږي یا د معدې مثلا ناروغۍ مطرح کېږي، په دې کې یوازې د معدې ناروغۍ شامل نه دي، ځکه په طبي اصطلاح دې ته هغه ناروغان چې موږ ته مراجعه کوي د جې په لوحه هم ورته استفاده کېږي، یعنی د اکوت ګاسترونترایټس یا د معدې مایع یعنی د معدې د کولمو ستونزې. او همدارنګه دې د یادولو وړ ده چې موږ بیا
ډاکټر صاحب ستاسو حقیقت شو نه پیږم انټرنیټ کې څه ستونزه ده یا ستاسو موقعیت سم نه دی چې موږ ستاسو حق نه لرو. ډاکټر صاحب که زموږ حق لري ستاسو حق نشته. که موږ به بیرته ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسو تر څو دغه تخنیکي ستونزه حل کیږي. ښه ډاکټر صاحب که زموږ حق لري مهرباني. ښه فکر کوم اړیکه کې څه ستونزه ده. ډاکټر صاحب فریدون تاسو ته راځم کوم دا پوښتنه راته تاسو ځواب کړئ چې په افغانستان کې کله چې چا معده درد کوي په ټوله کې د خواړه چې کله ډېر شي ورباندې بیا وایي چې معده مې درد کوي، خو مخکې دینه چې د معدې په ستونزو باندې مشخصا خبرې وکړو، په ټوله کې د هاضمي سیستم په اړه راته وایي څه ډول سیستم دی څنګه کار کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او د تاسو طریق نه ګرانو اوریدونکو ته تقدیموم. او ډیر کوم موضوع انتخاب کړی په زمن کې چې د مونږ افغانستان خلک تقریبا 90% 95% امکان لري تکلیف د معدې ولري، صدا یو منظمه خواړه نه خوري یا منظم صحی خواړه نه اخلي او د زیاتره د معدې په ستونزې دوچاریږي. چې تاسو وګورئ د موږ سیستم د ازمي یو منظم سیستم دی چې وجود کې د یو څه ډېر مهم او حساسي وظیفه لري، څه ډېر مهم هم دی. او کله د غذا مړۍ درست نه ازمیږي بعضې مشکلات منځ ته راوړي. څه دا د خولې نه شروع کېږي تر آن تر غټو کولمو تر تقریبا تر هغه ځای وقت پورې ختمیږي. څه تاسو وګورئ د خولې نه کله شروع کېږي په دا کې خوله کې څه دی مثلا بالون دی بیا میری دی معده راځي، د معدې نه وروسته وړه کولمو راځي، د هغه نه غټو کولمو راځي. څه دا په یو سیستم د خاص جوړ شوی چې هر کومې د خپل یو مشخصه وظیفه لري. کله چې موږ تاسو وګورئ یو خواړه په خوله کې اچوو، په خوله کې پاغ اندازه څه خواړه لکلاک دي، په خپله تاسو وګورئ همدغه سیستم د هضمي اگر تا په غاښوم په کې حسابېږي، په دغه خاطر غاښوم لږ د ماتول د غذا یا مثلا د خواړه کې ډېر رول لري. کله چې دلته مثلا هماغه په خپله لعاب د خولې څه دی یا مثلا هماغه اوربان د افرازېږي، بیا دلته لږ نرمېږي ماتېږي، بیا پس لغنه د میری په طریقې لارې باندې د معدې ته ځي. معدې کې څه لاړ، په معدې کې یو سلسله مثلا بعض مایات یو څه اندازه فیصدي امکان لري جذب شي او بعض داغان لاندې وړو کولمو ته په میده کې بعض انزایمونه کې پیپسین لري نه بعض انزایمونه دي هغه په پروتینی موادو باندې یا مثلا په شحمی او موادو باندې یا بعض هم دغه پروتینی شحمی کاربوهیدرات موادونه څخه لو حالت یا څه پارچکیږي مثلا از میږي څه بعض پس لغانه وړو کولمو ته ځي څه جذب دلته صورت نیسی څه غځ یاتر مواد دی پس لغانه څه او به دا کولمو تلور د کولمو نه بیا مثلا وړو کولمو پس لغانه د غټ کولمو په وړو کولمو کې به هم یو زیات جذبیات څه دی مثلا په وړو کولمو کې دی اغه مفید مواد یا مثلا اغه پروتینونه دی که ویتامینونه دی یا منرالونه دی دا زیاتر په میدو وړو کولمو کې جذب کیږي یا مثلا د وړو کولمو نه یزدیګه او برطرف فاضله مواد به غټو کولمو نه زی د غټو کولمو نه نور برطرف کیږي دا یو سیستم د ازمې د سیمبنګ ته یو منظم طریقې د خلینې شروع کیږي تا تر مرحله پورې ټول د خپل نه یو مشخصن وظیفه لري چې په خله کې داغانه په میده کې پس لغانه چې په کولمو کې چې کولمو کې هغه مفیده مواد مثلا د جذبیږي په اړه کوز نه غټو کې په غټو کې مګر چې بعضی مواد د شان جذبیات لري پس لغانه نور فاضله مواد خراب مواد بیرونی یا خارجی گی دغه یو سیستم د ازمې د په دغه سیستم باندې جوړ شوی په منظم ډول باندې څه په وجود کې هم دغه وظیفه تر سره کوي
په دې برخه کې ډاکټر صاحب تاسو دا ونه کړی چې هر د بدن غړی چې د ډوډۍ ترتیب کې او مشخص وظایف لري ځای برخه باید هغه تر سره کړي تر ټولو مهم پکې کم غړی ده
ته ټول مهم پرې تاسو غره مثلا زیاتره صدې میده ده په دغه خاطر بعضې زایمونه کې د میدې نه مکمل یو مواد مثلا نه جذبېږي نه از میږي په هغه صورت باندې زیاتره وخت مشکلات منځته راځي په خدا په دغه خاطر چې مثلا زیاتره تاسو غره میده کې مونږه خولې مثلا د بعض خلک مشکلات لري چې په تیرولو کې ډیر سخت دي خو بیا هم دوی ته یو پایپ یا د لار د پایپ نه په میری کې وصلېږي داغه طریق نم د کیږي چې خوړو وخت له میده سره لوړ شي خو بیا میده کې جذبي او را په هر سیستم کې چې ما د خلینې د تاسو ته اشاره وکړ ډور ټول مهم دی هر کوم د خپل یو خاص وظیفه لري خو زیاتره په دا کې میده ډیر رول اساسي اومده لري په دا خاطر کې د مو خلې طریقه مثلا مشکل ولري مونږ بیا میده ته کوي شو چې یو پایپ وصل کو کمیده مکمل مشکل وری ته تاسو وګوره بیا څوک غټ ډیر سخت وړه خلای نشي په دا خاطر چې امکان لري کدا هغه وخوري مایات بوي یا مثلا ډیر وبلن شون بوي زیاتره میده په دا کې رول لري په دا خاطر چې میده کې بعض شون هم جذبيږي مایات مثلا نرمانه شای یا مایات او آلتا پارچکیگی پا هزم رسی پس لغنه ویده چه کلمو تزی یا چه فیصدی چه مهم وظیفه ده پخبلا دوارو کلمو ده چه آلتا زیاد ویتامینون کاربوهات یا دامده مفیده موادون جذبیگی پس لغنه بیا نور اطراحت کیگی
من ډاکټر صاحب تاسو به تر غرزم ډاکټر صاحب مریم به تر غلای رسره وصل شوې ده ډاکټر صاحب لته سی اورم لکڅنګ چې ډاکټر صاحب فریدون تشریح کړه لمیرن نیولې تر دې چې بیا فاصله مواد له بدن خارجيږي د ټول د بدن هاضمي سیستم دی او د ټول مهم غړي چې غویا ته ونه وکړه مې ده چې په دې برخه کې مواد جذبېږي او د دې فعالیت نسبت نور غړو ته ډیر ضرورت دی کله چې موږ وایو د میدې تیزاب یا د میدې اچ پایلری ورته وایي یا د میدې زخم دا څه ډول ناروغیانه دي څنګه پیدا کیږي
اغه له سیال بیا هم سلامونه زبکنه غواړم چې زما غقته شولا او را به شوه ته چې زموږه په اکثر دوستان چې کله ډاکټر ته مراجعه کوي یعنی اغه د میدې مایی دردونه یعنی د کلمو و د میری دردونه تفکیک اکثر دوستان نشی کولای زموږه خوینونه ډاکټر ته ورزی دی وای چې خېټه می درد کوي بیا ورسته لغینه چې کله فزیکی معاینه ورته تر سره شي نو دغه میده وی او را به شوه ته چې د خپل باندې پدې نه پیږي چې زموږه میده ستونزه به څه شي وي یعنی کېدای شي د میده التهاب وي چې موږ په طبي اصطلاح ګاستریت ورته وایو یا ګاسترایټس ورته وایو او دې ترڅنګ کېدای شي چې خپل باندې میده سید وي یعنی هغه سید چې دوباره د په خوړو نه ورسته راپورته کیږي یا هم اچ پایلوري دا هغه څه دي چې نه میده ستونزه جديده ای و ډیره پیروخ مبحث لا یعنی لوی مبحث لا و پده که اکثر چه وست مرواجه ده دا د ایچ پای وی انوان تر لاندې ستونزې یا هغه ناروغي ده چې خلک پرې اخته دي. او د یادولو وړ ده آغلی سیال چې کومې څېړنې تحقیقات شوي دي، یعنی په هغه کې داسې ویل شوي دي چې شاوخوا 50% د ټولې نړۍ وګړي هغه ایچ پای لوري لري. یعنی په دې کې ضرور دا نه ده چې دا ټول درمل دوایي واخلي، یعنی دا هغه خاص کسان چې کاندید کیږي، یعنی ډاکټر د هغې قدردار دغه ډاکټر قضاوت یا جاجمنت ده چې هغې ته درمل توصیه کوي. نو یادولو وړ ده چې اکثره زموږ هغه خویندې وروڼه چې ځینې ډاکټر صاحبانو ته مراجعه کوي، بس سلا پاک دی هغې ته انصاف ورکړي بدون له دې نه چې هغې فزیکي معاینه وکړي، هغې تاریخچه واخلي یا هغو ته کوم لابراتوري معاینات ورکړه، اوتومات هغې ته نشته کوي چې ایچ پای لوري که دا په وینه کې، که دا په ستول کې، یعنی په موادو غایطه کې، او که دغه یو بل ماشین چې دی ساور کولو په واسطه باندې پف په واسطه باندې دی په هغه کې وي. نو چې کله هم د ایچ پای لوري مثبت راشي، نو بدون له دې څخه چې وګوري چې آیا دغه درمل د دې دپاره اینډیکیشن لري که نه، هغه محکوم په دوه میاشتې دوا کوي. یعنی د ایچ پای لوري رژیم تداوی هم فرق کوي. خپلې خبرې راټولوم، رځم اصل موضوع ته چې زموږ هغه اورېدون خویندې وروڼه چې زموږ غږ د ازادۍ رادیو څخه اوروي، یعنی هغه که چیرې ډاکټر ته مراجعه کوي، دی دې کوشش وکړي چې هغه خپله تاریخچه یا هغه خپل څه خوږ چې لري یا مشکل چې لري هغه په ډېر واضح شکل ووایي. یعنی ضرور ده نه ده چې د کولمو ستونزې هم په معده باندې وراچوي، نو وروسته له هغې څخه به هغه ډاکټر دې ته معاینه ورکوي چې آیا وګوري چې د معدې التهاب دی، که د معدې ایچ پای لوري ده، یا د معدې تیزاب ډېر شوي دي، یا د معدې یوه سوی هاضمه ده، یا خدا نخواسته د معدې سرطان ده. نو ضرور دا چې هغه خپل تاریخچه په دقیق شکل بیان کړي، تر څو پورې چې هغه ډاکټر صاحب یا متخصص د ازمی د هغې لپاره هم ښه تشخیص کیږي او کومه درملنه یا دارو چې ور توصیه کوي چې د هغه هم په هغه باندې مؤثر تمام شي.
ډاکټر صاحب، د معدې او د کولمو د درد ترمنځ توپیر څه ده؟ یک یوازې موږ په دې تشخیصولی شو چې ډاکټر ته لاړ شو، ډاکټر موږ ته ووایي چې دا د معدې درد ده یا د کولمو درد ده، او که نه ظاهرا په دردونو کې څه تفاوت وي چې یو څوک خپله هم پوه شي چې زه اوس په معدې درد باندې اخته یم که کولمې مې درد کوي؟
دقیقا آغلی سیال، زه په عامه ټکو باندې وایم تر څو زموږ اورېدونکي هم پوه شي که چیرې د دوو پوښتې تر مابین موږ خپل استرنوم هډوکی په نامه سره په طبي اصطلاح یادیږي، نو که اکثره دردونه که په دې قسمت کې وي یا هم لږ څه کڼې خواته یا ښۍ خواته وي، دا زیاتره د معدې دردونه دي. او د یادولو وړ دا ده چې د معدې دردونه انتشاري دردونه دي، یعنی هغه انتشار کوي، کله کله د اوږو شاته، یعنی د اوږو کې هم د درد احساس کیږي، کله مثلا زیاتره په کیڼه یا چپه لوړه خوا کې ناروغ داسې احساس کوي چې خدا نخواسته که دی چیزه د زړه په کوم عمله باندې مصاب شوی یا مبتلا شوی باندې یمه دا دردونه په دې شکل باندې. لیکن خپله باندې د کولمو دردونه چې هغه بیا د نامه شاوخوا په دې شکل باندې عام ناروغ بیا وایي په خپله ډېر واضح وایي چې زه ماته مې کولمې توپیچ کوي، یعنی یو لحظه آرامه، یعنی وروسته له یو لحظې څخه یو لس دقو یا 15 دقو څخه یو څړیکه را باندې راځي چې دغه دردونه دي، کولمو دردونه دي. خو بیا هم موږ دا خبره نهایي کولای نشو، یعنی دې لپاره فاینل دیاګنوز یا نهایي تشخیص کولای نشو تر څو پورې چې ډاکټر ته مراجعه نوي کړي. او د یادولو وړ ده چې زیاتره اوس دغه فصل چې ده، زیاتره د ګرمۍ فصل ده، په دې کې سالات ډېر رامنځته کیږي. زموږ زیاتره ناروغان چې مراجعه کوي وایي معده مې خوږیږي ډاکټر صاحب، ډېر شدید سالات لرم، در حالی که چې معده کې هیڅ ستونزه مشکل نه وي، هغه انتان چې ده هغه په کولمو کې هغه ستونزه یا بابړۍ رامنځته کړی ده، نو وروسته له هغې څخه هغې ته چې کوم د غټو متیازو معاینه ورکول کیږي دا تثبیت کیږي چې آیا کومې بکتریا یا پارازیت یا فنګس یا ویروس دغه ستونزه رامنځته کړې ده، دا په کولمو کې ده او که په معده کې. او که چیرې آغلی سیال په زیاتره ناروغ په پیښو کې که چیرې موږ مثلا د غټو متیازو په معاینه سره نهایي تشخیص ته نه رسیږو، وروسته له هغې څخه هغې ناروغ ته کولای شو چې مثلا د خوري د لارې پایپ را توصیه کو دغه ته په طبي استلامو کې اندسکوپی وایو خو هغه هم ځنې ناروغان موږ د خپل پیشنهاد کوي زه ورته وایم چې دا خپل د ډاکټر قضاوت ده چې تاسو اندسکوپی را توصیه کوي یا د لمنې یا د مقعد لارې بعضې پایپونه ورته توصیه کوي چې موږ په طبي استلام کې کلونسکوپی وایو نو راشو بیرته اصل موضوع ته چې موږ به دې ته ډېر محتاط اوسو چې کله د موږ میده درد کوي یعنې دوه پوښتۍ ما باندې کې یا دغه درد کینې خواته وي یا ښې خواته نو ډاکټر صاحب ته ورته وایي چې ډاکټر صاحب زه توپی چې ماته نرکوي یعنې د خېټه کې مې مشکل نشته د نامه شاوخوا مشکل نشته یا د دې تر څنګ نامه لاندې هم مشکل نه لرم فقط دغه ځای مې درد کوي او دغه خواړه مې خوړلې دي یا مخینۍ تاریخچه دې هم ورته وایي تر څو پورې چې دې ناروغۍ هغه د کلمو سره تفکیک شي او ما مخکې هم عرض وکړ چې اکثره د معدې ناروغۍ هغه په واردونو کې چې ناروغان بستر کېږي د ای جی ایت عنوان تر لاندې یا اکوت ګاسترنترایټس یا د معدې مایی یا د کلمو او د معدې عنوان تر لاندې دغه ناروغان بستر کېږي نو بیا هم دوای ما چې موږ کله ډاکټر ته ورځو هغه ډاکټر صاحب که متخصص د هضمي وي یا بل ډاکټر صاحب وي په واضح شکل باید هغه خپله تاریخچه ورته ووایو تر څو پورې چې موږ تشخیص او درملنه په تخصصي شکل سره وشي.
مننه ډاکټر صاحب. کور ودان ته سه بیرته راوګرځم. ډاکټر صاحب فریدون له تاسې اورم دا ځینې کسان په ځانګړې توګه هغوی چې د خېټې یو رقم ته پړسېدلی وي لکه نور بدن یې وچ وي خو خېټې یې راوتې وي او کله چې خواړه خوري نورم پسې پړسېږي د دوی ستونزه څه ده؟ فکر کوم چې اتمن ډاکټر صاحب له ټلیفون یې لرې ده یا زموږ غږ نه اوري. زما تخنیکي همکار به هڅه وکړي چې بیرته هغوی راواخلي راسره یې وصل کړي. ډاکټر صاحب فریدون که چېرته زموږ غږ لرې مهرباني وکړي پوښتنه دا ده چې هغه کسان چې خېټه یې پړسېدلې وي لکه نور بدن یې وچ وي او خېټه یې راوتې وي او کله چې دوی خواړه وخوري شکایت کوي چې نور یې پسې خېټه پړسېږي که زموږ غږ لرې موږ ځواب ته په تمه یو مهرباني. ښه ډاکټر صاحب فکر کوم تخنیکي ستونزه لري. ډاکټر صاحب فریدالله که تاسې دغه پوښتنه راته ځواب کړئ دغه خلکو ستونزه څه وي عموما؟
بله اغلی سیال زموږ اکثره خویندې وروڼه یعنی کله کله اکثره اوقات دغه حکایه کوي وایي چې کله زه ډوډۍ وخورم خېټه مې پړسېږي او هغلته د ډوډۍ مې او پاوو موټکه وای د زړه په سر باندې ولاړی یعنی میدې په سر باندې ولاړی د ته موږ په طبي سلامونه چې ورته وای یو سوې ازما یا په خپل باندې چې راپور هم راکړي اند جی سی فود یعنی یو سوې ازما موجوده ده په میزه کې چې په دغه صورت کې دغه ناروغونه ته بیا هم موږ د غټو مسایل نه ورکو یعنی په هغه کې اکثر اوقات عادی ناروغي لکه موږ ورته وای جاردیاز او د دې ترڅنګ کې د شي امیبیازس وی شجلوزس دا ناروغان د ستونزې لري بل خصوص د جاردیازس ناروغان دا غ ستونزې لري یعنی د دې ترڅنګ چې د په میده پړسوب کوي په میده کې مختلف غوازونه اوریدل کیږي وای چې میده کې مختلف غوازونه دي او غازات وی همیشه په مجلس کې ناس ما او مو چې کوی چې په میده کې مقر او قور ویزه د څو رقم خجالت شمه چې دا سال نو دغه اکثره د جاردیا په بیس کې رومانسه کیږي ولی اشپایلوری ناروغان هم دستون زداری لیکن موږ دیتا در جاردیا تداوی شروع که او دغه مشکل لمن زدی خود دیتا سنگ آغل سیال دونده دغا ناروغ تا که چی رزموگ یو خور وی یا ورور موی در توصیه هم که ورتا چی رستر گتوره تا هغه خام ترکاری چی خوری هغه با پا کلور که منزه پاک بی منزه که چیر پاک نشی منزه که دینا به استفاده نکهی تا با کوشش کهی چی هغه گازدار و مشروبا چی تا استفاده کهی هغه با مطلق قطع کهی هغه او با چی یخیب که پروتوی یعنی 24 ساتیچ که دا با نس که او همدارم دا دیادوالا وارا چی دیر سرکری خواده دینا به استفاده نکهی تر څو پورې چې دا غستاستون زه په اساسي شکل باندې حل شي یعنی دا خپل باندې رضه ماسته موضوع ته چې دا یو سو یازما ده چې اکثرا د میکروبونو یا انتاناتو په بیس کې رامنځته کیږي خو درملنه ډېر ساده و آسانه ده او دې تر څنګ د ناروغ په همکاری یعنی ناروغ به هم خپل رژیم غذایی مراد کوي یعنی مثلا اوس فصل دی انګورو ده په افغانستان که ماشاءالله انګور ډیره ښه میوه ده، ډیره ګټوره میوه ده، لیکن زموږ اکثره دوستان چې ورته ګوري بدون دې څخه چې پری مینځي راسن خپلې ته کوي، در حال کې چې په هغه انګورو باندې دوا پاشي شوې ده، نو هغه باندې چې هغه دیقان دوا پاشي کړې ده، نو خدای دوسته یو ځل خدا کار وکړه چې هغه خو پاکه لږ په پاکو اوبو کښې پری مینځه، وروسته له دې څخه چې دغه انګور دی وخوري وایي په ما باندې انګور ډېر بد لګېږي، خېټه مې پړسېږي، زړه مې پړسېږي، ورسره مختلف آوازونه په خېټه کې پیدا کېږي. در حال کې چې دا انګور د ستونزه نه رامنځته کوي، هغه دوا چې په هغه انګورو باندې شندل شوې ده هغه یې صحیح نه وي مینځلې، دغه ستونزه رامنځته کوي. نو په دې هیله باندې چې خپلې پوښتنې ځواب مو اخیستی وي آغلې سیال،
مننه کور ودان ډاکټر صاحب. که ډاکټر صاحب فریدون بیرته وصل شوی وي او تخنیکی ستونزه حل شوی وي هغوی ته به ورشو. ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب فرید الله تشریح کړه چې ناپاکه خواړه د دې سبب کېږي چې ځینې کسان بغیر له دې نه چې نور بدن یې چاغ وي خېټې غټه وي راوتې وي او کله کله پکې دا ګازونه مختلف غږونه تولیدوي، که چېرته موږ وغواړو د جاردیا شدو یادونه وکړه د دې مخنیوی وکړو بغیر له دې نه چې خواړه پاک وخورو، بل هم څه لار شته دوام توسعه کېږي په دې برخه کې که نه؟ فکر کوم چې د ډاکټر صاحب فریدون ستونزه لا هم په ځای ده. ډاکټر صاحب لا هم موږ سره وصل نه ده. ډاکټر صاحب فرید الله، له تاسې اور وبخې چې تاسې لږ ډېر غږو،
یعنی په کله چې په موږ په دې باندې پوه شو یا هغه زموږ هغه لابراند راپور کړي چې دغه د جادیا ناروغۍ ده، هغې ته انتیبیوتیک هم توصیه کېږي پنځو لپاره، او اې دې نه علاوه د خپل د انتیبیوتیک نوم نه اخلمه، کېدای شي زموږ اورېدونکي دا خبره کنفیوز شي، یعنی ګیچ شي چې دغه انتیبیوتیک نوم یې په ذهن کې واخلي، بیا همیشه د وخونې نه راخلي څو ډول انتیبیوتیک شتون لري چې دغې نه هغه ډاکټر قضاوت چې ور انتخابوي د یوه دوهم دې ته وایي چې اې دې تر څنګ چې هغه خواړه چې دی خوري هغه به پاک ساتي، دوهم دی به خپله شخصي فلسه هم مراد کوي، یعنې د لاسو مینځل به دې ته به ډېره توجه کوي، او درېیم ده چې هغه ماشومان چې دی اکثرا کودکستان ته بیایي یا هغلته کودکستان ته ځي، نو کله چې بیرته دی د کودکستان څخه راولي د هغې لاس پښې به صحیح لاس و مخ به صحیح مینځي، او دې تر څنګ چې هغې ته هغه کالي ور بدلوي یا دایپر ور بدلوي کوشش وکړي چې وروسته د هغې څخه هم خپل لاس هم پرې مینځي، ځکه دې طریقه څخه هم کېدای شي هغه یو ماشوم مثلا په کودکستان کې اخته وي او دی په د هغې په متیازه باندې لاس ویلی وي، او وروسته له هغې څخه هغه د مور سره تماس کې شي او مور په جاردیا اخته شي، او څلورم دا چې هغه څاروي چې څوک په کور کې ساتي بلخصوص لکه پیشوګان سپي ادې سره به ډېر نږدې په تماس کې نه وي، یعنی دا خپله باندې هم کېدلی شي چې دغه انتان ځان سره ولري، او وروسته له هغې څخه دغه او شخص ته مغه چې د هغې لاس منتن وي او هغه خولې ته پورته کوي دغه ناروغي انتقال کړي، او پنځم هم د پاکو او صحي اوبو څخه استفاده کول. نو دا که چېرې دغه کارونه موږ وکړو زه مطمئن یمه چې یوازې د جاردیا د ناروغۍ څخه نه بلکې نورو ساري ناروغۍ څخه هم په امن پاتې کېږو. خو په دو مفهوم باندې چې بیا هم موږ په بلخصوص د معدې مایع په ستونزو کې بلخصوص د معدې په ناروغیو کې به موږ خپل رژیم غذایي ته او هغه خواړه چې خورو باید هغه باید صحي وي دو ته په ډېره پاملرنه کوو، ځکه اکثریت انتانات چې دي هغه خپله باندې د خولې د لارې زموږ معدې ته انتقال کوي، او همدارنګه د یادولو وړ ده چې شاوخوا وایي 250 ناروغۍ دي چې هغه خپله باندې د خوراک د لارې انتقال کوي، او علاوه د معدې د ستونزو څخه د خوړو تصامات هم رامنځته کوي. نو بنام په دې اساس خپلې خبرې راټولوم، بیا هم رځم اصل موضوع ته چې موږ به خپل شخصي فلسفې ته د معدې مایع په ستونزو کې د معدې په ناروغیو کې خاص پاملرنه کوو تر څو پورې چې دې ناروغۍ څخه په امن پاتې شو.
ډاکټر صاحب، یو بل موضوع چې غواړم ورته اشاره وکړم، ځینې کسان چې غواړي وزن وبایلي وزن یې کم شي، دوی یو وخت خواړه خوري یا دو وخته خواړه خوري، د دغه تاثیر په معده باندې څومره ده؟ معده په څلورویشت ساعتونو کې څومره خوړو ته اړتیا لري؟ په ټوله کې بدن څومره خوړو ته اړتیا لري چې معده یې وکولی شي هضم یې کړي ورته؟
آغلی سیال، زموږ رښتیا هم هغه خویندې وروڼه چې هغه غواړي چې وزن کم کړي هغه یو وخت خواړه خوري، یعنی دا یو سالم رژیم غذایی نه ده، یعنی د دې عضویت چې ده هغه په خپله باندې په میلیګرام باندې کالوري ته ضرورت لري، انرژۍ ته ضرورت لري، یو شخص یو سالم شخص د اقل د ورځ څوبر لیټر اوبه واخلي، څوبر پروتین، څوبر مثلا کاربوهایډریټ، نورزن دیتا چې دا لار د حل د وزن بایلل نه ده. یعنی دلته موږ تاسو درې ټکي په نظر کې نیسو د وزن د کمولو لپاره. اول دا چې خپل رژیم غذایی به مراد کوو، یعنی رژیم غذایی په دې مفهوم نه چې سهار د ډوډۍ وخوره بیا ما خوره، نه، کوشش بکوو چې هغه څه چې نشایسته باب دي، یعنی زموږ چاغۍ لکه کچالو، لکه وریژې، لکه وچه ډوډۍ، ادې نه به استفاده نه کوو. ادې تر څنګ به هغه صحي په مثلا سبزیکاري او ترکاري، هغه هم په زیاته پیمانه سره، نه په کمه سره، او د غرمې نه هم په همدې شکل باندې شپې نه به هم خوراک به مطلق نه پرېږدو. اغلی سیال، دا به که موږ غواړو چې د خپلې معدې سره یا خپل بدن سره ښه وکړو، نو دا خوراک به مثلا د ماښام د لمانځه څخه وروسته هم خوراک او د شپې خوراک مو هم که په مایع شکل باندې وي دا به ډېر ښه. چې مثلا یو سوپ د ترکاری وي، دا خبره، یوه وړه کاسه، یا هم مستی وي، یا هم یخنی وي تناک، مثلا هغه شوروا وي، یا د دې تر څنګ آش وي. پام ټکو کوی ما سپک خوړه باید وي چې په معده فشار ور نه وړي، او وروسته دې خوراک څخه به سندلاس نه ویده کیږو، ځکه د یوې خونه هلته سوی او زمه رامنځته کیږي، او د بلې خونه د خولې هغه ذایقه مو هم خرابوي، او د معدې اسید مو هم ډېروي. نو رزو دې ته که چیرې یو څوک غواړي چې خپل وزن کم کړي، د سهاره مثلا چې دی خوري، هغه څه چې دی که هر کم په حساب باندې که لبنیات وي یا دې تر څنګ عادي چای ډوډۍ وي، په کم اندازه سره خو نشایسته به په هغه کې ډېر کم وي، او د غرمې نه هم په همدې شکل شپې غذا به مایع په شکل باندې وي. دا یو علت هغه شولا په پیسا باندې کار شولا، او دوهم دا چې دی به اکسرسایز کوي. اکسرسایز په دې مفهوم حداقل د ورځې د 15 دقیقو نه تر 1 ساعته پورې دی که جیم ته ځي، یا مثلا کلب ته ځي که پیاده روي کوي، یا مثلا که په کور کې بل وسایل ایښي وي دا اکسرسایز به کوي. او دریم دا چې خپل دې تر څنګ چې په خپله باندې دا کارونه مراد کوي، دای به هیڅ کله هم د خپل د وزن د کمښت په خاطر باندې دوا نه استفاده کوي، ځکه مختلف یونانی دواګان شته، یا طبي دواګان خو تر اوسه ما نه دي لیدلي، یونانی دواګان شته ادې په ځای دې ته ګټه وکړي نور هم توان رسوي. نو بالخصوص په دغه دوو ټکو به دی ډېر تاکید کوي چې خپل رژیم کې به هغه خواړه چې نشایسته باب لري بیا یې هم نکړم، لکه وچه ډوډۍ، مثلا کیک و کلچې و ادې تر څنګ وریژې، ادې شانو به استفاده نه کوي، گازدار و مشروبات نه، او دوهم دا چې اکسرسایز سپورت بکوي ادې وزن کمیږي. او که چیرې موږ داسې کار وکړو چې یوازې مثلا د غرمې ډوډۍ وخورو، نو په دغه صورت کې بیا د شپې د سهار ونه خورو، په دې صورت کې زموږ په معده باندې هم فشار راځي، او په هغه خبره میده اسید مو هم افرازیگی، او که دیشی دی ایده پردای بانه چه موگا خپل وزن بایلو، وزن کمه و نور دی میده سونزی را ترامن سشی. نو بدان دا کار به هم ایس کلا هم نکو، یو منظم تقسیم اوقات مطابق یو سیستم به جوره و ترسو پور چه مو هم وزن کم وی، هم و به میده بانده فشار دید نوی، او هم موگا راحته و.
مانه نه ډاکټر صاحب کورودان، فکر کوم ډاکټر صاحب فریدون سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب لتا سیورم لک څنګه چې ډاکټر صاحب فرید الله ولی د خوړو یادت یو وخت خوړو انا تیریدل یا نه خوړلې په دې معنی دی چې د چا د بدن وزن کم شي، بلکې د دې سبب کیږي چې معده باندې فشار راشي. د روژې په اړه ته وایي چې بیا کله روژه نیسو هغه څه تاثیرات پر معده باندې لري؟
تاسو وګورئ یو لس میاشتې په خپل مثلا همدغه سیستمونه فعالیت کوي، په یو میاشت کې داسې استراحت دی، اگر روژه دی څه ټول د فکر بې صفایي د وجود یا مثلا وجود پاکي په معده کې څوک څه تکلیف د معدې لري، یا مثلا اسید د معدې زیات دی، هغه زخم د معدې لري، هغه خلک په روژه کې سخت په تکلیف کې کنه بهترین وګوره. هغه خلک بعض خلک دی چې مثلا په روژه کې ډېر امکان لري صحتمند شي. دلیل څه شي دی؟ زیات خلک د موږ تاسو ډېر پرخوري کوي، زیاتره که مثلا هر قسم خواړه وي هغه که صحي خواړه نه وي، مثلا زیات امکان لري زیات غوښه وخوري، زیات ناپاک خواړه وخوري، غیر صحي خواړه وخوري، پرخوري یو څه زیات څوک خوري، د اندازې نه بس تاسو بعض خلک دومره اشتها زیات لري زیات خوري عمق اندازه وګوره تاسو به میده دومره ځای نه لري هغه کار زیات خورم زیات خوري په میده باندې بوج راځي په میده کې حتی تاسو وګوره یو دمش غازات او دشان زیات تولیدي کې څه اثر باعث د پړسوب کیږي روژه خو بهترین میاشت دی خصوصا هغه صفایی د وجود یا مثلا صحتمندی د وجود ټول په روژه کې امکان لري په دا خاطر سمو ته معلوم شوی چې زیاتره خلک په دا کې په روژه کې صحتمند کیږي کله چې دوی روژه نیسي همدغه بعض مشکلات امکان لري په دا خاطر اوس مونږ که په روژه کې مکمل تاسو ګورئ درې وخته که یو وخت مونږ غذا خورو څو وخت نه خورو دا داسې نه دی چې مونږ مکمل غذا باید ونه خورو صحیح دی غذا وخورو په مناسب ډول په تقسیم اوقات باندې یا مثلا داسې نه دی چې مونږ د مونږ خلک عادت دا لري چې کله چې خواړه یا غذا یا مړۍ د شان خوري که د غرمه تاسو ګورئ درې څلور بجې خوري یا دوه بجې خوري د ګیز لاس یو لږ داسې صحیح نه دی کله دوه وخته ډیر مهم دی چې یو ګیز دی یو مثلا همدغه سهار یا ګیز یو غرمه دی چې دغه وخت مونږ ډیر فعالیت کوو باید منظمه غلا صحیح غلا په اندازه باندې څکه دغه سره که میوه وي دا نه زیاتره خلک څه وګوره وزن زیات کیږي د همدغه پرخوري نه دی هغه زیټ وچه مړۍ خوري یا مثلا زیات وریجې خوري زیات غوړ خوري دا شان باید د وزن کې څوک څه هغه اندازه نارمل کنټرول وزن یې هماغه کدی چې زیاتره پکې میوه سبزیجات او د شان استفاده وکړي په هماغه باندې تاسو روژه وګورئ ټول خبره په دا باندې دی چې که مونږ متوجه اوسو دا حالتونه په روژې کې ټول د بین نه ځي هغه خواړه چې مثلا امکان لري بعض خلک په بیل روژې نه انرژی باب خوری، گازدار نوشابه خوری، مثلا خام سبزیجات، خام میوه‌جات، ناپاک میوه ده شانس خوری طول باید زده که یا تکلیف ده میده ده تا پاینده که پیدا شید. که پروژه که زده شانس طول قطعی کنه، آقا خوالت سدوی کشه زیادتر خلق دمون تاسه بکور که مثلا یا منظم خواله یا صحی خواله پخیگی، آقا دوی خوری به ده آقا بانده دیر ساعت من وی، څوک چې تکلیف د میدې لري امکان لري بعض خلک دی چې تکلیف د میدې لري یا زخم د میدې هغه په روژه کې زر زر وږي کیږي په دا حالت باندې هغوی کوشش وکړي چې مثلا که روژه هم نیسي که ور باندې صحتمند کیږي که به تکلیفی کړي بیا هغه په دا باندې روا دی چې باید د تداوی وشي او د خپل روژه باید وکړي خو هغه په هغه میاشت د روژې کې دی چې بیا په دا باره باندې زیاتره سړی وغږیږي خصوصا زموږ د خلک څه دی منظم خواړه او تقسیم اوقات د مړۍ لپاره ډوډۍ لپاره نه لري دوی هر شی چې چیرته راشي په دمیده کې چې غیر منظم خواړه یا هر شی چې مخری باز ده کې سلسل مشکل پیدا کی زیاتره او څوس مونږ ته مراجعه
خدا ډاکټر صاحب ټلیفون اړیکه بیا سره پرې شو فکر کوم چې ډاکټر صاحب مری هم اړیکه پرې شوې ده په افغانستان کې په شبکو کې څه ستونزې ده چې زموږ قدرمن میلمانه په اړیکو کې څه ستونزه لري از ما هم کار به هڅه وکړي چې دوی بیرته واخلي از دران صاحب را سره بیرته وصل شوی از دران صاحب مهرباني تاسو خبرې مخکې قطع شوې اورو
مونږه مثلا مخکې مونږ اشاره وکړ چې زیاتره وخت مونږ منظم خوړو اخلو زیات تکلیف وو مونږ ته دلته زیاتره معلوم شوی او مریضان مراجعه کوي زیاتره دوی د میری یا سرطان لري یا د میدې دا باعث د دې سمدغه دوی د مونږ په وطن کې یو ایټی مون دي څنګه مثلا زیاتره وخت بعض علتونه مال زیاتره د همدغه خوړه نه دي څوک زیات تیز خوړه خوري مرجدار خوړه خوري مثلا د غیر صحی حتی باعث دي کې بدون د دې نه څه د تکلیفونه د میدې څخه عادي خبره ده د شپایلري خو ټول ځای کې محو شو په افغانستان کې وو سمشته دلیل همدغه همدغه دي څه ډیر غیر صحی خواړه دوی دلته استفاده کوي او په نور ځایو کې محو دی او دا د څه شای نه دي سمته اوس په میده کې غړت مشکلات دي چې باید هغه مون تداوی کوڅ اصلا زیاتره وخت مون ته اوس مریضان مراجعه کوي زیاتره یاد میری د خپل سرطان دی یاد میده دي سبب هم دغه دی چې مون دلته یو بی تفاوتي هغه که دوی زیاتره په د زنانه او کې زیات دی بعض کسان څه خصوصا د نسواره چې پانه چې خصوصا دویم باید زده کیږي هر کول سبب د ده کیږي همدغه زخم د میده کې پیشرفته کیږي باید زده کیږي هغه خو پیپټیکل سر دی خصوصا د دواګان سر په خود استفاده کوي زیات دوا د درد استفاده کوي دا مشکلات من سره زی او پس لاغر از دوی زیاتره په دغه افغانستان کې د څلوي کال جنگ دی په دغه څلوي کال جنگ کې په دغه دود بارود خپل د دودونه سدی خصوصا زنانه په آشپزخانه کې په دود کې کار کوي باید د همدغه کې مشکلات د امکان لري باید د کانسر او کانسر د میری د میډي او د شان شي خصوصا مونږ یو منظمه تقسیم اوقات د میډي لپاره د خپل د جستجو د میډي لپاره یا مثلا په خپل ځای یو سالمه صحتمند وجود ولري یا میډه ولري نو دا د مو خلک دغه مفکوره او فکر نه لري چې دائم ورته وایي ستاسو کوشش پوره کمو دوا وخت ته منظم خورو هغه ډیر انسان مناسب دي څنګه یو گیز دی او د شپې کې یو میوه خوري ډیر مثلا عادي خوړی وي هغه ډیر کده ساتمند وي او د شپې نه پر تکلیفي او وزن نه زیاتېږي
ډاکټر صاحب وو بخښه دلته بل پختنه کوم د ځینې کسان چې دند لري عموما سر کارت ازي او مزګر رسنېږي ته دوی د شپې خوړ ډیر زیات وي نسبت د سهار نه غرمې نه او د ورځې په جریان کې یا د کار په وجه باندې یا د نور مصروفیتونو په وجه باندې وخت نشو پیدا کولای چې ډوډۍ وخوري دوی څه وکړي
دوی ته لازم دا دی چې کوشش وکړي چې د شپې یو خو د موږ عادت دا دی زیاتره د موږ تاسو خلک کله چې دلته راشي لس بجې یولس بجې د شپې خوري ویده کېږي دا غلط کار دی په دا خاطر یو دلیل دا دی چې د دوی وزن زیاتی بل دلیل دا دی چې په میډي باندې بوج ورځي کوشش وکړي چې کوم ډوډۍ او مړۍ خوري یو څه دوه څه مخکې وخوري او هغه یو څه مثلا موږ کوشش وکړو چې څلوي د کې دیش جکې وګرځو یو څه د پس لاغنه بیا دوی استراحت وکړي دا اول دغه حالت غلط دی څنګه موږ اوس ډوډۍ خورو او بیرته ویده کیږو کوشش وکړو چې یو څه نیم ساعت فعالیت وکړي پس لاغنه بیا د غذا لګزنی وګوره ک انسان خپل کتاب کې لري په موږ ضرورت لري دوه وخت ډیر ضرورت لري څنګه گئی زو غرمه دې بیرته فعالیت کوو سا اگر څه کتابونه ویل چې په دوه دقیقې تاسو غوړي ګلوکوز مخته نه رسیږي انسان تلقیږي په موږ سره په اته لاس دقیقې اکسیجن هم همدغه سي دی او گئی چې کوم خخ وړه خورو ډیر یو وجود مې انرژي لري مثلا یو سالم وي کاغه کوشش وکړو چې ډیر نرمونه شي یعنی یو شوډي او فیرنی وي یا مثلا ډیر یو کټ مثلا مربا وی یا پنیر د شون ډیر خده مې دې ته د سنارم شوی هغه ډیر سات سغای سراتمن دی کوم د موږ خلک سعادت لري په گئیس کې یو ډیر غوړ جوړ کی یا ډیر اگی په هغه کې یو غوا کوي یو ډیر د څه شی وی سغه په هغه وخت مې دم خالی وی مو کوشش وکړو چې ډیر یو ملایم مسلم او د شپې د طریق نه مو خورو کوشش وکړو چې مثلا دوه وخت ښه خورو یو وخت د شپې ډیر عادی ملایم کمیوه و خورخه دی وستاس و گره کچوک لک میواجات سبزیجات استفاده دهی که غفت بادرنگ مثلا لیمو وی یا پخپلا هم داغ مناوی داغ بانجارمی و گره تاس بانجارمی دون ساحت تا کچوک تکلیف دی میده نلری زیاد بانجارمی داغ سلور شان و پینزه شان زس اشاره کهم ورسر رو نور نور شان و بخری وچه دوده و وقت و دشان غال ورسر کم که داغ بخری باید ده کنترول ده که چه وزن زیاد نشی چوک چه وزن کموی که وارد سو وزن کم شی هم دغه سو شان سو اشاره وکم دا مخوری ان شاء الله هم وزن کمیږي هم صحتمند وي او وجودم تکلیف د میډي او د شان ورته نه کوي
مننه ډاکټر صاحب کور ودان ډاکټر صاحب عمرتا سترزم تاسو ته دا رستیو کې دا پوښتنه جواب کړی لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل د میډي د سالم ساتلو وزن کمولو مختلف لارې دي بخصوص کومه چې باید خوړو واخلو هغه کسان چې د میډي تکلیف لري او ځینې خواړه نشو خوړلی یا نور تکلیفونه لري د هغې په وجه باندې ځینې شیان نشو خوړلی دوی ته تاسې څه وایي او د میډې تداوی باید څنګه وکړو تر څو حداقل که اوس ورباندې اخته شوي ول دې وروسته یو یو څه مخه ونیسو
اغلی سیال لکه څرنګه چې په زموږ په وطن کې د میډې مایع ستونزې ډېرې دي او زموږ اولنی ډاکټر هم دواخانه ده یعنی چې کله موږ ته د میډې درد پیدا کیږي ورزو هغې ته په وار ور باندې اوس امپرازول یا په خپل باندې دوای میډې په نام باندې چې هغه شهرت لري د امپرازول نه ډېر استفاده کوي او زه اول د خپلو خویندو وروڼو ته توصیه کوم که چیرې زما غږ د آزادۍ راډیو څخه اوروي چې خپل سر درمل به دی نه کاروي ځکه دی ما لکه څرنګه چې اشاره ورته وکړه اول د امپرازول هغه هم ډېره پراخه پیمانه سره یعنی بدون له دې توصیه ډاکټر نه او په ډېر لوړ دو سره په میاشتو میاشتو اخلي کومې څېړنې چې شوي دي بس په بخنه سره زما غږ اوروي
و ډاکټر صاحب ساسې غږ شته و ساسې غږ شته ډاکټر صاحب
او لکه کومې څېړنې چې شوې دي خپله باندې دغه امپرازول هم که چیرې په دوامداره شکل خوړل کېږي دا د معدې سرطانونو هم یو علت دی. یعنی هغه کسانو چې کال دولس میاشتو کې همیشه خوري بدون د څخه چې دوی ډوډۍ نشي خوړلی نو زه اوله توصیه مې دا ده چې معدې ستونزې لري دی به د امپرازول څخه په خپل سر درمل نه استفاده کوي په شمول امپرازول و انتی اسید باندې د یوې خونه د ستونزه ورته رامنځته کوي او د بلې خونه دغه انتی اسید و امپرازول چې د استفاده کوي ایدی د معدې د اسیدو هغه کچه کمیږي نورمال اندازې څخه او کله زیاتره انتانات چې رزي په شمول د کولرا د باکتریا سره دغه اکثره د معدې اسید د منځه وړي. یعنی کله چې معدې ته داخلیږي هغلته یې دغه اسید د انتیبیوتیکو په شکل له منځه وړي نو کله چې دغه اسید کچه ټیټه وي او دی همیشه د معدې ستونزې لري امپرازول څخه استفاده کړې وي دا انتانات په ژوندۍ بڼه یعنی په ډېر سالم شکل باندې کولمو ته داخلیږي چې دوی ته ډېرې خطرناکه ستونزې رامنځته کوي. دا د یوه خبره. دوهم ده چې کله دوی ته معدې مشکل پیدا کیږي دوی به حتما کوشش کوي چې نږدې روغتیایي مرکز ته یا هغه نږدې متخصص ته مراجعه کوي تر څو پورې دوی هغه د معدې مشکل په اساسي شکل سره حل شي. ځکه ما مخکې هم یادونه وکړه چې د معدې مشکل چې ده یوازې د معدې د اسید لوړوالی نه ده، یوازې مثلا چپایداری نه ده، او دې ته څنګ یوازې مثلا د معدې التهاب نه ده، یوازې د معدې سرطانونه نه دي، بلکې پلسها و نور انتانات او ویروسونه فنګسونه هم د معدې ستونزې رامنځته کولی شي. دا به ځکه مجم دې مراجعه کوي چې مشکل په اساسي شکل سره حل شي. او دریم دا چې دوی به خپلو خوړو ته ډېره پاملرنه کوي بلخصوص په دغه رژیم کې، یعنی پرخوري به نه کوي او ایدې تر څنګ غوړ خوراک یا هغه سورکړی خوراک چې ډېر سور شوی وي د هغې نه به استفاده نه کوي. یو متنوع رژیم غذایي، یعنی همیشه موږ دوی ته وایو چې متنوع په دې مفهوم باندې چې تاسو کولی شئ چې وریجو نه استفاده وکړئ خو هغه ډېرې په غوړو کې مصره کوی او هغې ته مثلا بوره مصره کوی او بو کې وی شوه دغه نه استفاده وکیا. او دې تر څنګ دوه هم چې مختلف انرژيګان د مختلف انوانو ترلون د رزي دې نه استفاده مکوي. او دې دریم دا چې دلته خو په ځنه کې مملکو کې د الکول نه استفاده کوي دغه با دغه نه استفاده ونه کی. او همدارنګه کچيري هغه ډاکټر دې ته په دوامدار شکل باندې دې مزمن ناروغي لري هغه ته درمل توصیه کوي، هغه درمل به هم دې ډاکټر سره مشوره کوي چې ډاکټر صاحب زې معدې ستونزه ورسره منځ کېږي ما ته دې تر څنګ معدې درمل هم راکا. نو هغه ډاکټر به پوهیږي چې دې ته هم امپرازول ورکی لنزپرازول ډیکسلنزپرازول که بلې کورنۍ نه فهمیدین اورینټیزي مثلا دا دوا توصیه کوي بیا هغه دوا چې دې توصیه کوي هغه په دې باندې بد نه لګيږي. روزمه اصل موضوع ته چې د معدې په ستونزو کې رژیم غذایی ډیر مهم دی. او همدارنګه لکه څرنګه چې کیدای شي مخکې هم اشاره شوی وي دې ته چې خپله باندې د معدې مشکلات چې رامنځته کیږي مخکې مو چې وویل چې یوازې انتانات نه دي بلکې ناسالم د رژیم غذایی یعنی یو غیر صحی رژیم غذایی هم د معدې ستونزې رامنځته کولی شي. دوامدار خپل سر دواګانو نه استفاده کول بلخصوص د درد دواګانو نه پام وټکې چېر کچېرې وایم د لیکلیفیناکو پاراسومول او بروفین امثال هم د دواګانو نه. او دې تر څنګ کولی شي چې سټرس روحی و روانی فشارونه روحی و روانی ستونزې دا ټول هغه څه دي چې لري معدې ستونزې رامنځته کوي. خو موږ به په ډېره سلامندۍ سره ډاکټر ته مراجعه کوو خپل رژیم غذایی به اصلاح کوو تر څو پورې چې موږ هم زموږ بدن سالم وي او هم اعصاب سالم وي او هم کار وکړی شو.
ډېر زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب فرید الله عمری له تاسو او ډاکټر صاحب فردون زدران نه چې راغلې وخت مو پرې خوده پروګرام کې مور سره ګډون وکړو. اوریدونکو له تاسو مننه چې تر دا دمه مو زما ملتیا وکړه. ورزو په دې وروستیو دقیقو کې سندرې اورو چې اوریدونکي هم له سندرو خوند واخلي او هم هغه کسان چې موږ سره پروګرام کې ګډون کړی و دوی هم یو څه دغه سندرو نه خوند واخلي. اوریدونکو تر بل پروګرام ښه چارې ښه وخت.
ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیلو شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
نو نو سارو نا دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بند نوستایا ما دشنو
Oh,